السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو دلته په پراک کې د ماسپخین یو بجه ده په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو په کابل کې 7:30 بجې دي د مشال رادیو د نن ورځې روسته خبری غړې کې زه نجیب امیر تاسو کوربم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلا بیل راپورونه مو درته غوره کړی دي دې ترڅنګ مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو خو په سر کې منور شاه ته مایک سپارم چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کړي
اول د خبرونو سرټکی نن د قبایلی سیمو خلک د فاټه سیاسي اتحاد په مشرۍ اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته مظاهره کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ سره په یوازې مبارزه نشي کولای او فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په مرکزونو بمباري کړې ده او اوس د خبرونو تفصیل نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمان مخې ته د خپل وایني حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي د فاټه سیاسي اتحاد په مشرۍ نن د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر خلک د قافلې په شکل کې اسلام آباد ته رسیدلی او هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخې ته په ډی چوک کې احتجاجي غونډه کوي د پیپلز پارټي یو مشر او د باجوړې جنسۍ نه د پارلیمان غړي اخونزاده چټان چې په دغه قافله کې شامل دی لګ شي بولاندې د ټلیفون د لارې مشال لريو ته ویل
والته به یو جن سټو والته موږ خپل کوم مستنی چې حکومت ته وړاندې کوم او زموږ وختونه موږ د دې نه دایګل لپاره به زموږ سلای عملی د اعلان وکړو او موږ سره به دې چې زموږ د مل چې کوم سي سي ګوندونه دي دا وي نمائندګان براشي او سربراهان او زموږ سره به دې چې شرکت کوي او زموږ سره د حمایت او زموږ د اعلان کوي
دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې پاکستان کې د قبایلی سیمو د مستقبل او اصلاحاتو په اړه بحثونه تاود شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړي اعزاز احمد چودري پرون په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلي د داعش په نوم کومه ترهګر ډله په پاکستان کې شتون نه لري او نه به اچاته اجازه ورکړل شي چې د دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي په پاکستان کې په دې ورستیو کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه پښتني په داسې وخت کې راپورته شوې چې سمو د وړاندې د تحریک طالبان نه جدا شو ځنو وسلوالو د داعش ډلې سره بیعت اعلان کړی دی د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی سرکاري دوره واشنگتن ته رسیدلې ده د پوز د مطبوعاتو څنګه مشر جنرال عاصم سلیم باجوا په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل چې د پوز مشر بعد خپل دورې پر مهال د امریکا د پوزي مشرتابه نه علاوه د خارجه چارو د وزیر جان کیری سره هم ملاقات کوي د جنرال باجوا په وینا جنرال راحیل شریف بعد امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حق لا په دوالخیزه تعلقاتو خبري ترې کوي د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو سیمایز اجماع ته اړتیا ده محمد معصوم ستانګزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي موافقت نامې د عملی کولو په اړه یو غونډې ته وینا کې ویل چې هوادی په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولای نو موړي زیاته کړه چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون یو شمېر برخي عملی شوي او پاتې به هم عملی کړي شي لبلې خوا د بشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار اول چې له امریکا سره د عملیاتي او دفاعي تړون د نه عملي کېدو له وجې په افغانستان کې جګړو زور نیولې ده هلته په ننګرهار ولایت کې د امنیتی ځواکونو سره په انخته کې دوه وسلوال وجل شوې دي د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی نن مشال لري وویل بیګاش په د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند شاشخېلو او مشوانو سیمو کې وسلوالو د دریو مخابراتي شبکو استنو یا ټاورو ته اور اچولې و چې په نتیجه کې سیمې ته امنیتی ځواکونه رسیدلي او انخته رامسته شوې چې په کې دوه تنه وسلوال طالبان وجل شوې او درې تنه امنیتی سرتي ری زخمیان شوې دي د پیښې په اړه وسلوالو رسنوي ته لا هم سن دي ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په مضبوط ګړ راقه خارباندې هوایي بریدونه شروع کړې دي په یان حال کې په فرانس کې د هغه اتن لټون جاری ده د کوم په اړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړی وو پرون د فرانس د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې جنگي جازونو یې په راقه شل بمونه غورځولې دي او د وسلوالو یو تربیتي مرکز او د وسلې ګودام یې تباه کړی دی. په ترکی کې د نړۍ د شلو استرو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جی 20 د سرمشریزه پسنده کې د فرانس د خارجه چارو وزیر لارنت فیبس ویل چې هیواد یې د خپل دفاع لپاره ګامونه پورته کوي. نو موړي په دغه مقاضیات کړه چې موږ د داعش حمله بغیر له جواب نه پریږدو. هلته په لندن کې میش د شان د انساني حقوقو سارون کې ډلې ویلي په دغه بریدونو کې د مارک جوبلی ریپورتونه ندی راغلي. د فرانس د هوایي عملی د پیرس هغه ترهګر بریدونو ورسته تر سره شوې کوم چې د رواني میاشتې په 14 نیټه رامسته شوې وو او پکې 122 کسان وجل شوې او 350 جوبل شوې دي. او بل خبردا چې د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزه پسنده کې ملاقات کړې ده. وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیمه غنټه خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او موافقه وکړه چې د دې کړکې چې حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. بلخو د روس د ولسمشر دفتر کرملن ویلي په ترکی کې د پوتین او اوباما ترمنځ غیر رسمي ملاقات کې تعمیري خبري شوه خو کومه غیر معمولي خبره پکې نه ده شوې. په شام کې د روس له اړخه د هوایي بمباري شروع کېدل نه پاس د دواړو مشرانو اول ملاقات وو. نن د کرملن ویاند ویلي دا بغیر حقيقي هلوي چې د جی 20 د غونډې په سنګ کې ملاقات بعد روس او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې کوم لوی پړاو وګرځي. دا وتر دې د مد مشال خبرونه او درته زمنګ خبريال احمد الله د کرنسي وبې او موسم حال اوروي.
د پیښور د کرنسي بازار نه اخستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر 105 روپی 95 پیسې اخستل کیږي او 106 روپی 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپی 10 پیسې او 104 روپی 50 پیسې. یو پاوند 107 روپی 10 پیسې او 107 روپی 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 90 پیسې او 90 روپی 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپی 10 پیسې او 28 روپی 13 پیسې. یو افغاني 1 روپی 107 پیسې او 1 روپی 13 پیسې او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات شپږیش. په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سنتي ګریډ وي.
بیا هم ستړی مشه په روانه خبرې غړې کې به وره. یو شمیر قبایلیان نن په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دوی وای
ټول قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټي دی هغه ټول دا خبره تسلیم کړه چې را دا حقیقت دی چې د دینه سیوا بل لار نشته چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو.
خو ځنې نور بیا د دې برعکس نظر لري.
خو مونگا چی کم دے بل سرا صوبے سرا شامے دے دل نگواڑو گا غصہ آگا وسائل نشتا صوبے سے صدقہ سنٹرل گورنمنٹ سرا وسائل شتا آگا بے مونگ لرا پیدا کئی.
د پاکستان سرلخکر په امریکا کې دی. د پوزویان وایي تل د افغانستان خیګړه غوښتي ده. راپور لرو. نن د زغم او برداشت نړیواله ورځ منزل کیږي.
و د بچا خند د ادم تشدد او عمل لاره چې بخپل مخ کې واخلو خپل مملي خپل په جرګو چې زه خپل مسلې حل کو نو موږ د چا د پاره استعمال شو او نو خپل مزه چا په استعمال دي ته ورکو نو موږ به آباد یو په دنیا کې به خلک کومو.
د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانټانامو زندان 15 بندیان متحده عرب اماراتو ته لیږدولي. او په کراچۍ کې د کتابونو نړیواله میله وشوه خو د پښتو کتابونه پکې نه وو.
ما د سټال ملاونه چې منګل ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې دیزل سټال نه لګی دل کراچۍ کې دومره پښتانه وو چې په لکاو په کارو چلتا یو نه چې ډیر سټال نه لګی دل.
را سره اوسه نو راپور نه به هم اوره. نن د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مشرانو په اسلام آباد کې د وی مظاهره په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کوي چې په فاټا کې د اصلاحات راوستل شي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشال رادیو همکار غلام غوسوی د قبایلی سیمو نه سلګونه خلک اسلام آباد ته روان شوي دي او په ډی چوک کې به مظاهره کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې نن اسلام آباد ته په ګڼ شمېر کې قبایلی خلک ور روان شوي دي او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسی مشر شاه حسین شینواری د قبایلی سیمو د مستقبل دایمي حیثیت په اړه او په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې په اړه مشال ریډیو ته وویل
ټول قبایلو کې چې څومره سیاسي پارټۍ دي هغه ټول دا خبره تسلیم کړه چې یاره دا حقیقت دی چې د دینه سیوا بل لار نشته چې موږ د پښتونخوا سره شامل شو او دغه مطالبه د کور کور د ګډ ګډ د کوڅې کوڅې د بازار بازار نه موږ ایستلې ده او نن اسلام آباد ته وړو
او د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر اعجاز مومند په رشخی انټرچینج مردان کې د دې احتجاجي لایرون په اړه مشال ریډیو ته وایي
موږ به دا خبره هم کولای چې ان شاء الله یو ورځ به داسې راځي چې د قبایل د خلک بروزی کاغه ماشوم دی کاغه لوی دی کاغه سټوډنټ دی کاغه مشر دی کاغه کشر دی کاغه د سیاسي پارټیان دي او نن تاسو ان شاء الله چې هغه خبره نن پوره کیږي هغه تاسو ویني نن چې دا سومره قبایل د خلک د لکان د سومره ولړ دي قسم په خدای چې د دوی د زلونو نه یو خدای خبر دی چې دوی وایي چې نن او یا کال پس مونږ نن د ملک راوتی او نن په اول زلمانه په اول زلمانی په صحیح مانو کې قبایل نن وایي چې موږ خپل حق راکئ موږ د رول افلا راکئ
په دې احتجاجي لاریون کې نه یوازې د سیاسي ګوندونو خلک شامل دي بلکې دې کې عام قبایلی خلک او د مدني ټولنو خلک هم شامل دي دا چې د عام قبایلی خلک د دې احتجاجي لاریون په اړه سوایي دې لړکی په پېښور اسلام آباد موټر وی یو شو تنو مشال ریډیو ته وویل
پاکمه پارٹی سے تعلق نہ رہم ز معلوم میال البادشاہ صافی ہے او منگا نند پاٹا دا آزادی ورز دا پاٹا دا غلامی نہ دا آزادی دو ورز دا پاٹا پارلیمنٹیرین چکم بل مو کڑے دے قومی اسمبلی کے منگا دا پارلیمنٹیرین حمایت او پتائید کے اوپر مل کرتے ہیں کہ ولا روان اسلام آباد تا
اکبر میں جن سے پر چنار قبائل ہونا غیم نہ تصویر علی منوم دے او مو دې تور قانون په خلاف پروتل یو او دا ختم کوله غوړو مو دا مطلب دی چې دا مو کوم قانون دی دا تور قانون چې کوم دی دا ختم کوله غوړو
د فاټا سیاسي اتحاد د سوري لاندې قبایلی خلک د قبایلی حقوق لاریون په نوم د اسلام آباد په لور ور روان شوی دی خو پښتنه دا ده چې آیا دې اتحاد کې شامل د سیاسي ګوندونو مشران به هم په اسلام آباد کې د قبایلو په دې احتجاجي ناسته کې ګډون وکړي او کنه غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر او د مرکزی پارلمان په خوانی غړی خونزاده چټان وای دوی به په ډی چوک کې مظاهره کوي حکومت ته خپل غوښتنې وړاندې کوي او که غوښتنې و نه منل شي نو بیا به دوی سکرنلار په شریکه ټاکی نو موړه چې ل په خبره اسلام آباد ته په لارو په تیر خبرونه کې مو ورسره خبرې وکړي
مخکې زمونږ ډی چوک مقام دی چې هلته خو مونږ ځو هلته به خپل مونږ کوم حقوق قبایل لرلی چې دا هغه ته به رسو هلته به یو جلسه کوو هلته به مونږ خپل کومې غوښتنې چې دي حقوق ماته وړاندې کوو او زمونږ غوښتنې ونه منل شي نو د آینده لپاره به زمونږ صلاحي عملي د هغې اعلان به کوو او مونږ سره به دې جلسه کې زمونږ د مخ چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی نمایندګان به راشي او سربراهان او زمونږ سره په دې جلسه کې شرکت کوي او
چټن صاحب دغه جلسه بنن کی یو نن به ختمی کی
بالکل جی دای او حقوق قبایل ریلی وا چې د دې فاطمه مو په نن چې کومه جلسه مو شي چې کومه د قبایل مشران او زمونږ د پارتو مشران د خطاب وکي نو دا جلسه به سر ته ورسیږي خو دې سره سره به دا به داسې نه ختمیږي بلکې به مونږ د راتلونکي لایې عمل لپاره نام اعلان کوو چې په راتلونکي وخت کې به زمونږ دا غوښتنې ونه منلې شولې نو مونږ به څه کوو
چټن صاحب څومره خلک به تاسو سره په دې جلسه کې برخه واخلي ځکه مونږ راپورونه لرو چې ځینې خلک په دې اختلاف لري ځینې وایي چې فاټا د ځان له صوبې او په یا مرکز سره دي چې هغوی سره وسایل ډېر دي په پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي
اول نمبر خو بر خدا چې دا کوم خلک دا خبرې کوي دا سر به یو طبقه ده دا ځینې خلک نه دي دا یو طبقه ده او دې طبقې ته موږ په خپل ژبه کې وو قبایل دي موږ مراسته طبقه وو د دې مراسته طبقې نه علاوه څومره سیاسي مذهبي او څومره قبایلي مایدین دي کومې چې زموږ غوښتنې دي دا چا خپل مرضۍ نه دي جوړې کړې مخکې چې به کله موږ نه تپوس وشو چې تاسو اف سي آر نه غواړئ نو څه غواړئ نو هغه پلینه به مختلف جواب راته خو اوس هغه خبره ختمه شوې ده موږ د ټولو قبایلو سره مشاورت کړی دی موږ په خپله څومره سیاسي ګوندونه چې یو مذهبي موږ هم یو نتیجې ته رسېدلي وو ټول قوم هم یو نتیجې ته رسېدلی دی دغه خلک دي چې مراد یافته خلک دي ودي ور وخت کې دغه حقیقي کله چې موږ د بالغ رایده په بنیاد عمر په حق مخته دومره دي به دا خبرې کولې موږ چې کله سیاسي ازادي مخته هم دي به دا خبرې کولې کله چې موږ د وکیل او د دلیل او د اپیل او مخته هم دا خبرې کولې. خو
دا اخونزاده چټان چې تاسو ترې واوریدل چې نن به سلګونه قبایل په اسلام آباد کې په ډی چوک کې مظاهره کوي، دغه مظاهره ته به د پښتنو مشران خبرې کوي، ویناوي به کوي، او دوی به د حکومت نه غواړي چې اف سی آر دې ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو هلته پرون ماسپخین د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې یوه جرګه وشوله، او دغې جرګې ته یو شمېر قومي مشرانو ویناوی وکړې. دوی غوښتنه کوله چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې نه شاملېږي، دوی دې همداسې ځانګړي حیثیت ولري یا د کونسل دوی ته ورکړل شي. زموږ همکار فرهاد شینوار غلطه ورغله او دا راپور راستولې.
د اتوار په ماسپخین د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې د قبایلي ایجنسیو او اف آر سره تعلق لرونکو یو شمېر قومي مشرانو په یوه لویه جرګه کې وویل چې دوی قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول نه غواړي. په دې حکله په دې جرګه کې شریک د خیبر ایجنسۍ یو قبایلي مشر او پخواني وفاقي وزیر حمید الله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
نن بنیادی فیصله هم دادی د قبایلو د تقدیر فیصله کیږي، نو هغه په بند کمرو کې نه منو، هغه به د قبایلو سره په ناسته باندې کوي او قبایل چې څه غواړي هغه به ولور کوي. د په خیبر پختونخوا صوبې کې زم کېدل مسترد کړل. زمو خود ټولو نه غټه اول ځانته د صوبې ډیمانډ دی، خو بیا هم حکومتونه چې موږ واورېدل موږ سره کې ناستل کسه مشکلات هغه ته، نو یو منتخب کونسل خو موږ ارجنټ غواړو چې هغه د قبایلو د مستقبل فیصله اغوکی.
او د مومند جنسین راغلی او مشر ملک محمد علی حلیمزی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ خپل د روایتو د رواج د خپل قبایلی دستور د اغې لاندې که زمونږ ته فاټا کونسل راکې مونږ ته منظور دی، که مونږ په زړه حل پری دی مونږ ته منظور دی، خو مونږ چې کم دی بل سره صوبې سره شامل دی دل نه غواړو، هغه څه وسایل نشته. نو څونه مې تباشوی دی کورونه مې تباشوی دی مړ شوما صوبې سره سنټرل ګورنمنت سره وسایل شته، هغه به مونږ لپاره پیدا کړي. که د اف سی آر څوک خبره کوي نو په اف سی آر کې بالکل دا صدقه خبره نه ده. په دې کې که هغه شیقونه چې کوم د انساني حقوق کو سره فنډمنټل رائټس هغه سره کدا متصادمي نو کی بنو هغه بلری کو.
او د شمالي وزیرستان نه پکې ملک خان مرجان برخه واخستا او په دې اړه خپل دریس صدا سي وړاندې کړ.
میش قبایل د وزیرستان نه تر بجوړا تیرې یو خپل تشخص غوړي ګوراجې قائد اعظم محمد علي جان قبایل پانچ وای قائد تسلیم کړی دو ګورا موږ روانه غي طرف ته یو مونږه وال موږ واړو چې موږ د دې خلکو سره اوسکینو په تشخص شه ګوراجې میش حکومت ته مشوره ورکوي چې تا اول فوري تور باندې د یو کونسل اعلان وکا دا کونسل د پخپلا انسازي وکو.
یا د دې ویچ په قبایلی سیمو کې بیا د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف په امریکا کې دی. د پوز د مطبوعاتو څنګې ډایرکټر جنرال حسین باجوا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د امن لپاره شو مذاکراتو کې پاکستان خپل پوره کردار لوبولی او پاکستان به د ده په وینا د تل لپاره په پوره خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو لړ کې خپل حمایت جاری ساتي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله نور.
په واشنگتن کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټننټ جنرال عاصم سلیم باجوا وینا وه چې د ضرب عزب اپریشن نه وړاندې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې وسلوال به د اپریشن نه بچ کېدو لپاره افغانستان ته د تیښتې کوشش کوي، نو دوی دې خپل سرحدونه سیل کړي، خو افغانستان حکومت دې لړ کې څه ګامونه پورته نه کړل. د نوموړي وینا وا چې د وسلوالو د تیښتې لارې نیولو لپاره د پولي په سختۍ سره د نگرانۍ ضرورت دی او د دوی ودرولو لپاره افغانستان له هم ګامونه پورته کول پکار دي. خاغلی باجوا زیاته کړه چې پاکستان همیشله پوره په خلوص سره په افغانستان کې د امن کوششونو حمایت کړی دی او خپل دا حمایت به جاری ساتي. د ذکر دا چې افغان چارواکي وخت په وخت دا خبره کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له دې غاړې نه وسلوال په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. دا هم د یادونې ده چې د روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملي همکاري نه ده کړې. د پاکستان فوج د بیان په حق لا په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې د اسیم باجوا دا بیان په خپل ځای بالکل صحیح دی، ځکه چې افغانستان په ضرب عزم عملیاتو کې د پاکستان سره بالکل مرسته نه ده کړې.
افغانستان کی افغانستان حکومت کی صدارت کی بیان سدے وقت ضروری کہ پاکستان فل پوزیشن الطا کے واضح کہ پاکستان ضرب اعظم سے کما کاروائی کرے گا اگر ایک کرافٹ رپورٹ بھی دی پہلے کی یوگ کا سیکھنا ریفرنس اور تختیبی دی افغانستان کا
خو خبریال او افغان چارو نظر لرون کے هارون رشید وای چې ټوله ذمہواری په افغانستان حکومت وراچول صحیح نه ده.
دا تور په افغانستان دی محکم لګولې دی چې کله دا ضرب عزم شروع کېدو نو افغانستان ته په وخت دا خبر ورکړی شوی و چې دا خلک بدلته نه کېدی شي او تختی. خو دې کې صد جزوی رشتہ ښکاری، خو داسې هم اطلاعات وو چې خلک آپریشن د سٹارټ نه ډېر مخکې تختیدلی وو افغانستان ته یا په پاکستان کې په بل علاقو کې پټ شوي وو. نو دا زما په حال پورا الزام لګول افغانستان باندې دونه هغه نه لري.
د یادونې دا چې پاکستان حکومت د تیر کال جون میاشتې نه د طالب وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزم په نوم سره عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج تر مخه چې تر دې دمه 95% علاقه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده. وفاقی حکومت د قبایلی سموره سیمو به کورشو خلکو لپاره یو جامع حکمت عملی جوړ کړی ده چې مقصد قبایلی سیمو ته د کډوالو واپسی او بیا بحالی ده. حکومت په دې حکمت عملی کې کډوالو لپاره نقد رقم هم مختص کړی ده. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په راپور کې اورو.
د پاکستان سرکاري ایجنسی اے پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې 80 اربا او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره دا حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورونو لپاره فنډونه مختص کړی شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت له خوا سینر تویل شوی وو چې په قبایلی سیمو کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه شاخوا 80 اربا او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده. یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزم په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. کډوالو سره مالی کومک او د هغوی د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دی یو داسې کمیټې جوړه کړی شي چې د کډوالو د هرې ستونزې حل راو باسي. دی وای
اولینې غوښتنه میر دغه دوه آی ډی پی زاد پای ځتمنه طریقه سره واپس شي چې کله خپل کورینه ته واپس شي د یک ټیم کې ډېمې جو خیمه ده پکې ولا گئی. هغه نه اورس پیدا یو کمیټه جوړه شي چې آرمی طرف نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډېر کې زوري ده هغه طرف نه خپل کسونی دغه لنګ د عوامو طرف نه یو جرګه مرکا جوړه کی یو کمیټه جوړه شي. هغه د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان تر په 15 ورځې کې چې په 15 ورځې کې سروې وکړو چې کله سروې کمپلیټ شي هغه مطابق چې څاک کور لنګ شوی هغه ته خپل غاب نه لوي تاسو
قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وای چې په ځینو سیمو کې د امنیت وسخه کې دوله عمل یو لک او اوه سلویخ سره کورنۍ واپس شوې دي او د نورو کډوالو واپسی به تر روان کال دسمبر میاشت پورې یقیني کړی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو کتا سو انټرنیټ لري مشال رادیو ډاٹ کام ته سر ورخ کړه کړی دغه زمونږ اوسنۍ خبرونه په ژوندې بڼه حل ته اوریدل شي. د دې ترڅنګ ک سمارټ فون لري تاسو ټیون ان کې مشال رادیو موندل شي. د دې ترڅنګ په ورلد ریډیوز کې هم د مشال رادیو اواز اوریدل شي. زمونږ د خبرونه نه خپنيغه د کورم ایجنسی د مناتو سیمې خلک وايي حکومت ورته د کار کروندې اجازه ورکړي ده، خو ورسره د تخمونو د بزغلي او سره کومک هم وکړي. بل په لو چارواکي وای د خلکو غوښتنې په پام کې نیولې او ورسره به مرسته هم وکړي. نور حال د طارق ورغزینه
په کورما کې امنیتي ځواکونو لخوا د کرکروندې اجازه د ملاوي دورسته د مناتو سیمې خلک غوښتنه کوي چې دوی سره د خپل پټي په آبادولو کې مرسته وکړي شي. د سیمې خلکو درمخه دوی ته د سرو او تخمونو نه علاوه پټي د جوړولو لپاره د ټریکټرو ضرورت دی. غزنی ګل په نامه یو ځای کس مشال لډیو ته وایي ځمکه دومره خرابې شوې دي چې اوس د کار غورځېدلې دي.
خلکو ډېرې جلتې سره په خپل ځمکو کې لګیا دي، ډېر خوشاله سره کرواندې شروع دي. په دمو انتظامیه نه ګلاد څغولو چې د ځمکه ډیرو کولو نه بنجر پرتا ده، متبود تخمونو او د ټریکټر ټریکټرونو بندوبست کوي.
مناتو سیما د منځنی کورمې د زوی مشبه حدودو کې راځي چیرته کې 2012 کال نه د سکیورټي ځواکونو لخوا په کار کروندې بندیز وو. دغه بندیز په سیما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو پس لخپل کورونو ته د ستنېدو وروسته په ځایي خلکو لګیدلې وو چې دا وسوچت کړی شو. په سیما کې ډیر خلک کار کرونده کوي او دلته غنم، جوار، وریجې او بلابل سبزیان کرل کیږي. خو محمد الیاس په نامه یو کس مشال لډیو توای دومره وسنه لري چې اوس خپل پټي آباد کړي.
اوس موته د غوی ته پکورې چې موته لک فصلونه رو کی ور سره کوم تخمونه دي د فصلونو والا چې هغه مو کشکاری وکو زمیدارا وکو او ناغنه چې روزي.
د زراعت محکمې یو مشر محمد انور مشال لډیو توای په منځنی کورما کې د جګړو اپوزي اپریشن لکبل زراعت ته ډېر سخت زیان رسیدلې دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې ځل بیا په زراعت کې د غسیمه خشي.
بالکل مناتو ته بمو شو او دا مو سروې کوو په مو ته هغه نه چې کومه علاقه روشي لکه اوس مو ته فوکس الجزیرې علاقه شوې ده. نو مو څه ځای کې کور کوای شو، نو پړیو کې کور کوای شو، نو بوزلی مش کې کور کوای شو، پړه چم کړي بیا په الجزیرې مو ته ځای باندې کور کوای شو، په دې باندې بوزلی مش
واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات په 2009 کال کې شروع شوي دي چې لا هم روان دي. په سیمه کې ډېرې داسې علاقې لا هم شته چې هلته کې د سکیورټي صورتحال له کبله د خلکو په کر کروندې بندیز دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانټانامو زندانه 15 بندیان متحده عرب اماراتو ته سپارل دي. د وزارت له وینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 14 کلونو راهیسې بندیانو او تر اوسه په رسمي ډول نو تورن نو پیژندل شوی. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه دي سپارلی چې د واشنگټن په ان هغه هیواد دومره بې ثباته دی چې د ګوانټانامو بندیان نشي قبلولی. تفصیل د پامیر ساحل نه.
امریکا له ګوانټانامو زندانه 15 کسان متحده عرب اماراتو ته سپارلی دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواښ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانټانامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکاري ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نومونه علي احمد محمد الرازهی، خالد عبدالجبار، محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج، عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنیدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نشو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوی کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانټانامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانټانامو زندان کې د بندیانو شمیر 130 کته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانټانامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکي خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپل د خپل جرم اقرار کړی دی.
د پامیر ساحل د همدې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. په پېښور کې د ماښام 5:30 شوې دي. منور شاه درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
نن د قبایلی سیمو سیاسي او ولسی مشران د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلواینی حقوقو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو ګڼ شمیر خلک د فاټا سیاسي اتحاد په مشرۍ د قافلې په شکل کې اسلام آباد ته رسیدلي او هلته به د پارلیمان د ودانۍ مخ ته احتجاجي غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر یو وار بیا په دغه هیواد کې د داعش ډلې شتون رد کړی. اعزاز احمد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د داعش په نوم کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې دغه ډلې سره د تعلقات جوړ کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځني سرکاري سفر او واشنگتن ته رسیدلی دی. د پوځ د مطبوعاتي څانګه وای نوموړی به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حق له په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم ستانکزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې په اړه یوې غونډې ته وویل چې هیوادی یوازې په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایي بریدونه شروع کړي. په یاني حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون جاری دی د کوم په اړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزي پسندا کې ملاقات کړي. وایټ هاوس وایي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیمه ګنټه خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کال کې د حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري.
منور شاو چې تاسو ترې د خبرنو لنډیز باورید او دونکو د خبرونه په دې برخه کې رسنوي ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورسپانو زمونږ همکار رابع اکرم خان پاکستانی ورسپانې لوستي. تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
جمهور اسپانه خپل د ریکلی کې د فرانس سرخار پیرس کې د تیرې جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه نو دا غي په سختو ټکو کې نړیوالې ورولې لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمی جنگ نه پس دا دویمه خونړۍ صحنه ده. ادارې مخکلي کې چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنگ سره تړل کېدای نه شي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نشي ګرځول کېدای. ادارې د نړیوالې ورورولۍ لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دی په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي د خپل کړی شي چې په هغه کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي. ادارې اخري کلي کې چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکری او عملي اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرۍ د دې سدې د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د صحنه په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوال لخوا په بدردۍ سره وژل شو او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او اغوی بغیر د سمتیا سپنخه کوي. ادارې لیکي چې ترهګری ټول انسانیت ته پیښه یو نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبرې دی چې نړیواله ورورولې د ترهګرۍ په ضد د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي. ورسپانه خپل ادارې کلي کې قبایلی سیمو کې روان سربې اس اپریشن تر لاندې په یو فضايي کاروایي کې د شلو نه زیات وسلوال وژل شوي دي او دغې پټنسیونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حمله د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د سلوس چې سیاسي او پوځي مشورولې لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرنی وسلوال خاتمې پورې به اپریشن روان وي. ادارې لیکي د اپریشن سربې اس بل مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامل ده. ادارې وایي د دې لپاره نړیوالې مرستندوی ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمہواریانی پوره کول لپاره تیار دی. ادارې اخري کلي کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغه ته هر قسمه سہولت ورکړي شي او هیله پکار ده چې ډیر ژر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان وسپانه لیکي په پیښور کې د سکانو د عبادت یو خوانه زې چې تر څو لسیزو پورې بند پاتې او بیرته پرانیستل شوی او د ورسپانه په باور لدی معلومیږي چې پیښور کې د هر مذهب او فرقې ترمنځ ورورولي قائمه شوې ده او دا یو سرګند مثال دی. بلخوا هیومن رائټس واچ لیکي چې افغان ولسمشر لا په کار دی چې په هغه قوانینو کې بدلون راولي چې لمخې امنیتی ادارې مشکوک افغانان تر یو کال پورې بغیر له عدالتي کاروایي بندي ساتل شي. د دواړو مقالو مهمه برخه درته مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو ډان رسپانه لیکي چې د پیښور په آشنا غړی سیمه کې د 1920 ختم کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګو له لارې هواره شوه او دغه عبادت خانه د 1600 پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. دغه لرغونی ګوردوارا چې د جوګی واړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو لقبله تړلې پرته وه. خصوصره د مخ کې د پیښور د ډیپټی کمشنر ریاض محسود د وزیر اعلی پرویز خټک د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پیښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یو مقامی جرګې په حسو د ګوردوارا سکانو ته حواله شو. د جرګې یو سیک غړي ورسپانې ته ویل دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پیښور د ضلع انتظامیه او چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو او مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وي چې پکې دوه کسان هم وژل شوي وو. خو د په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅه نه وکړي چې د عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې د عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې لاره پرانستل کیږي او د دې په خبره د په پیښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو سرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پیښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدود مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازه ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دی واپس واخلي او یا دې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان سیډونکو په حواله لیکي چې بهشکه دا د ولسمشر ذمہواری ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي. خو د په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس ته منصفانه عدالتي کاروایانه محرومول د بشري حقوقو ضد کار دی او باید هر افغان ته د حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دې اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه چوي او د قاچاقبرانو په وادو دې نه غولېږي. زموږ همکار احمد تکل په دې موضوع راپور لري.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند د اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې حقله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لوی تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پانه پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمنی په افغانستان کې. په دې پانه کې ویل شوی چې خلک د جرمنی ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ رادیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردار در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت لڅو میاشتو رئیس د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه غوښتنه دي چې له هیواد د نوځي ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه خای ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي او ځکه مختل خلکو غوښتي چې نه دیږي خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسله لمک سره نه د شریکه کړي
جرمنی بیلبورد نصب کرده باشه با ما هماهنګ نه کرده
دروان کله پایله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوری خلکو روس افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمنی ته د تلو هڅه کړي د کډوال د خپل ملکیتونو او جایدادونو لپلورلو روسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشې شول اوس د جرمنی په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15015 کیلو هرتز اوریدل شي
دا مشال ریډیو د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وای د داعش موجوده غوښته په کتو باید افغان امنیتي ځواکونه تجهیز پیوړی او ملاتړ وشي نو موري د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاریس روسته په خطه په اشاره ویل د داعش غوښ افغانستان پورې محدود نه بلکې ټوله نړۍ ته متوجه دي د امنیتي او پوځي چارو یو شمیر سیرون کې هم د وسنۍ غوښونو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو تجهیز او د مورال لوړول ګټور بولي په دې اړه نور معلومات کابل در رحمت الله افغان پر راپور کې
ل دیولاند هم څو ځل افغان چارواکو د داعش د غوښ په اړه اندېخنی خودلې خو دا ځل د افغان حکومت اجرایي رئیس د دې غوښ د دفاع کولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر تجهیز او پیوړتیا ټینګار کوي عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د پاریس وروستیو خنړیو حمله ته په اشاره وویل د داعش غوښ یوازې افغانستان پورې محدود نه دی دا حمله ښکار کوي هغه غوښ چې افغانستان ته متوجه دی ل بد مرغه اوس نړی تخپور شوی یواز هغه څه چې کولای سي په دې اړه موږ سره مرسته وکړي هغه د خدای په مرسته ملي یوالي او امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ ده د روانېونی د شنبه په شپه د فرانسې په مرکز پاریس کې څو پلان شوی او انتحاري حمله چې مسولیت د داعش وسلوالو ومانه لا یو سلو ډیر شو زیات کسانو وژل او د درنیم سو په شاوخوا کې نور ټپيان کړل افغان حکومت هم د داعش غوښت په کټو په یو شمیر ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار کې عملیات پیل کړل او د ننګرهار چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په درې ولسوالۍ کې داعش تدرانه تلفات اړولې دي داعش چې په افغانستان کې ونوي پتیده ده په یو شمیر ولایتونو کې فعال ده خو د دوی په وړاندې د خلکو او آن وسلوالو طالبانو کرکه هم رستربلې زیاتیږي له داعش سره په افغانستان کې له موجوده اختلافاتو سره سره بیا هم د غډله هڅه کوي چې ځان ته د پخې ځای پیدا او د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړي بلوری ته د پوځي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې له داعش او نورو ډلو سره د مقابلې لپاره باید د افغان ځواکونو مورال لوړ شي جنرال عتیق الله مرخیلوی که حکومت د خپل امنیتي ځواکونو لیکي پیوړی او په پرمختللي وسلوې سمبال کړي د داعش او نورو وسلوالو د غوښ مخبه ونیول شي
چې موږ خود خپل قوتونو د تقویې په خاطر باندې هغه تبلیغ ده او هغه د غوډي مورال لوړول دي ولی هغه څه چې د مورال د لوړولو سبب کېدای شي جګړې ته د چمتووالي سبب کېدای شي هغه نه تنها د مورال خبره ده بلکې د تخنیک د اسلحه او د ثقيله سلاح او د هوايي قوت د درلودلو دا سبب د لوړېدو د مورال کېږي، سبب د پیروزي کېږي، سبب د دې کېږي چې موږ جګړه ښه په مخ بوزو.
دا شتله څو کاله وړاندې په سوریه او عراق کې رامنځته شوه او اوس یې د دې دواړو هېوادونو ځینې برخې تر کنټرول لاندې راوستې دي. په سوریه کې امریکا او اوس فرانسې د دې ډلې په وړاندې جدي عملیات پیل کړي دي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې داعش په افغانستان کې یوه نوې پدیده ده او مخکې له دې چې دلته پټنځایونه جوړ او فعالیتونه پراخ کړي باید له منځه یوړل سي.
د افغانستان وایي چې داعش د دوی لپاره سرخوږی دی، خو پاکستاني چارواکو یو وار بیا په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون په کلکه رد کړی او ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له دغې ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز احمد چودري د یک شنبه په ورځ کړی دی. نوموړی زیاتوي که څه هم په پاکستان کې داعش نشته، خو که چیرې کومه خطره محسوس شي نو هیواد یې پوره صلاحیت لري چې د دې ډول ډلو مخنیوی وکړي. نو تفصیل د زبی شفق نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش تون رد کړ او ویل چې د داعش په نامه کومه تر هغه ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودري د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغې تر هغې ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول تر هغو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودري دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې د هغو ترورستي بریدونو په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغې ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان مې پوری طریقے سے صلاحیت ہے
کہ پاکستان کے دا محل داعش اس موجودیت نشتا، خو کچیرے کو خطرہ محسوس شی نو ٹول باید پدی او پوہیگی چھ مونگ داعش دا مقابلے صلاحیت لرو او اس یو پاکستانی ڈلا فرد او ادارہ بدے دے ہیواد حس وگلیتا دا داعش دا ترہگر ڈلی سرا داڑی کٹنگول اجازہ ور نکڑی مونگ پدی ہیواد کی داعش موجودیت نمنو.
ہم بالکل یہاں داعش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې سمود وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولیسو ته سیرما په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپی چې بین کالای دی لالای
لالای دی لالای. نن په ګرد نړۍ کې د برداشت یا زغم نړیوال ورځ منځل کیږي. دا ورځ په اول ځل په 1950 کال کې منځل شوی و. د پښتنو د مدني ټولنو او ګوندونو مشران وایي په 1300 لسیزو کې سلګونه زره پښتانه په جنگونو کې وژل شول، خو پښتنو بیا هم د تشدد لاره خپله نه کړه او نړۍ باید د پښتنو د زغم ستاینه وکړي. نور تفصیل په دې موضوع د شانواز ترک ځینې اورو.
نن د برداشت او د تشدد ضد نړیواله ورځ لمانځل شي چې دا ورځ په کال 1995 کې د هر کال د نومبر د 14 نیټې په تور مقرر شوی و چې ګنې باید هیوادونه دي غیر جانبدار قانون سازی وکړي، معاشره دي د تعصب نه پاکوي او د یو بل کلتور ته دي احترام ورکړي شي. او دا هم ویل شي که چیرته هم برداشت نه وي نو امن بنوي. د دې ورځې په مناسبت مې له ټولو اول د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مرکزی جنرال سیکرټري اورنګزیب قاسی سره خبرې وکړې
چې د نجات وای د لارې چې دا هغه مې څه شو دوی کچو په اسلام سیاست کې، کچو په جمهوریت سیاست کې، کچو په کم پرستی سیاست کې پښتانه د پښتانه سم کې امن دا باید زمو یو ایجنډا وي. د باچا خان د عدم تشدد امن لارې چې بخپل مخ کې واخلو، خپل معاملې خپل په جرګو چې ځخه د مسلې حل کو، نو موږ د چا د پاره استعمال شو او نو خپل مزه چا ته استعمال دي ته ورکو، نو موږ
پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم محسود سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
1900 تر اوسه پورې جسونه پښتانه وجلی شوي دي، تقریبا 200,000 وجلی شوي او 300,000 یا 200,000 جبل شوي دي. دا تشدد جواب د تشدد نه ورکوو، خو یو ملي پاسون خو پکار ده چې راغلی دی، خو زموږ بدبختي ده چې موږ مرم شو او پړم شو.
پښتانه هر قام، مذهب او ګوند ته احترام لري. دغه خبره راته د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وکړه.
خو کوم چې زمونږ خپل کلچر دی نو هغه ډېر زیات وسیع کلچر دی، په هغه کې ډېر برداشت دی. خو د 79 نه را په دې خوا باندې چې کوم حالات په افغانستان کې جوړ شو، د هغې لپاره نه یو مخصوص ماحول په دې ملک کې ډالرې پې لګېدلي دي، پونډ پې لګېدلي، روبل پې لګېدلي، ریال پې لګېدلي. د داسې دنیا پیسه نشته دی چې د افغانستان د جنگ لپاره نه، د هغې استعمال د دغه ماحول جوړېدو لپاره نه دی شوی. نو دا کوم چې مونږ ته نن څه ښکاري، دا زمونږ خپل کلچر نه دی.
زرلی خان اپریدی د فاټا ان جی اوز کنسورشیم او د رواداری تحریک د قبایلی سیمې مشر دی چې د پښتنو برداشت نړۍ ته ښکاره دی، ځکه چې هر نړیوال قوت ورسره په بیلابیلو نمونو په بیلابیلو وختونو کې ظلمونه وکړل خو د تشدد لارې خپل نه کړه.
او دنیا ته هم خیر ده چې موږ ډېر په تکلیف او مصیبت باندې تیر شو، خو هغې نه باوجود موږ هم د وایلنس لار اختیار نه کړه، نه چا خلاف شو، بلکې اوس هم عمل غواړو، وخت یې وختو او خپلو بچو لپاره د امن روادارۍ لار موږ غواړو چې زموږ بچي یو روښانه مستقبل طرف ته لاړ شي.
او دغه تنان وویل چې باید نړۍ د پښتنو د عدم تشدد او برداشت ستاینه وکړي او پښتانه دې هم یو موټی شي او د تعلیم له لارې دې نړۍ سره سیالي وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس ورځو خوستانن د دوشنبه په ورځ په خوست کې په یو شمېر هغو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول چې خپل خپلوانې په ځانمرګو، بریدونو، چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې له لاسه ورکړي. یادې مرستې چې د جنګ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې وویشل شوې، هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو په ارزښت توکي ورکړل شول. زموږ خبریال نجیب الله الوخیل دغې سیمې ته ورغلی و د مرستو د ویش بهیر په خپله کتل او دا راپور موږ ته رسولې.
په خوست کې د یو شمېر هغو ملکي قربانیانو د کورنیو سره مرسته وشوه چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې په ځانمرګو، بریدونو او چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یاد مرسته چې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته چمتو شوي، د جنګ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د سویل ختی زون د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر لخوا وویشل شوه. د یاد ادارې مشر محمد حکیم سلیمانزی مشال راډیو ته وویل دا مرسته چې 3 قلمه بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي، هر کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالر په ارزښت توکي ورکول کیږي.
د کې وریجې دا، لوبیا دا، غوړې دي، او په زمن کې توشکې د کمپالا دا، یو په تخته پرش د قلینه او نور د کور ضروري اسباب د آشپزخانه سامان ده او د 3 قلمه اجناس دي.
یاد مرسته 15 سويخت کورنۍ ته په پام کې نیول شوې ده. د شاهزار خان په نوم یو کس چې د نوروزي اوسیدونکو دای په ژړغونی आवाज ویل هوایی دګر ته نګدی موټر بم بریټ کې ورور او زوی وشل شوې دي.
په خپل په دغه پخه کې موږ یو ځای یو ورور من زه ورکړی بس دې تر وغوړی چې ته څنګه ورکی سامان ورکی.
یو بل کس په ترګری زبر دونه کې د کورنۍ یو غړی مړ او دویم ټپي شوی دی. داسې وایي
مو نوم محمد علی جان دی، موږ قربانیون چې دی یو شهید دی محمد نذیر جان په نوم او یو مورور زخمی دی. دا کومه کو بس خدای پاک دی حکومت را یادې غیسره میاشته خلکو سره ډیر خو کی دا خو چې خلکو ته ورسیږي دا کې قسم قسم خلک دی غریبون دی.
د غفار په نوم یو ځوان چې د خوست د مرکز اړوند د کاروان سرای اوسیدون کړي او د موټر بم په بریټ کې ورور وژل شوی وای
کسه هم داس خلک شته چې هغه شهیدون شوی وي. هغه کورنۍ نه لاس نفر دولس نفر په میل پته شوی، هغه سرفرست نه لري، دا گزارانه شکنه. خو بیا هم دوی دوی یادوري وش په هغه دوی د زړه ګلای څو ورکه شو چې کای مونږ ګورې مونږ پلوري مونږ ترزای مونږ ګورې را په دې پیخه کې قرباني شي د وطن ته قرباني ورکړه. خو یو څوک شته چې مونږ غو مخري ډیر سړي دا
دی یادونه ورده کلی وی خو په خوست کې د ترهګری زو بریدونو د کورنۍ یو شمېر غړي دا ډول مرستې ستایي. خو بل لوري ته بیا د دا ډول نورو پی خوزینه قربانیان وای چې دوی سره په پایل کې د حکومت لخوا د ټاکلو نقد پیسو پرته چې د مړو د تدفین او د ټپیانو د درمنن لپاره ورکول کیږي نور هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یاد کورنۍ هم په ورته توګل حکومتي ادارو او خیریه ټولنو څخه د مرستو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
د خوست نامو د نجیب الله الوخیل راپور اوریدو.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې هر کال د کتابونو نړیواله درې ورځنۍ میله جوړیږي چې ورکی په بیلابیلو موضوعاتو کتابونه د خرڅلاو او د نندارې د پاره ایښودل شوي. خو د کتابونو دغه نړیواله میله د پښتو کتابونو او د پښتنو د نمایندګۍ نه بغیر پای ته ورسېده. د کتابي میلې تابع کوونکي وایي چې هغوی د پېښور او کوټې په شمول ګڼ شمېر شخصي او سرکاري د کتابونو چاپ کولو ادارو ته خطونه ورستولي وو او د ټلیفون د لارې هم ورسره اړیکه نیولې وه، خو د کوټې او پېښور نه ورته مثبت ځواب نه ورکړل شوی. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران راپور لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځې د کتابونو نړیواله یو لسمه میله نند ګل پورس سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندستان، ترکی او ایران پبلشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې د میله کې سږ کال 350 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کې خوده شوي. خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالې کتابي میلې ستاینه وکړه، ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشټوالي د افسوس څرګندونه هم وکړه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم ویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خداوه چې یو نبل کې ډیر د کتابونو سټالونه لګېدلې وي.
ما د سټال میلاونه چې منګل ته هیلپ لاین نه تاسو کا کوی چې دیزل سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو، په کار چلتا یو نه چې ډیر سټالونه لګېدلې.
میله کې یو کتاب چاپونکي خپلې سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته ویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي. ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو د کتابونو پښتني کوي.
د پښتو کتابونو خو جی دغه یو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون. نور په دې علاقه باندې چې کوم دی لکه پښتو ته څوک ترجیح نه ورکوي. موږ جی تقریبا دا 5000 کتابونه پرنټ کړي، په دې کې به 3000 اوتی نور زموږ سره سټاک پروت دی.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په دې کتابي میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګیدلی و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخستې وم او تر دې ځایه راورسولم، هغه وه د پښتو د کتابونو تنده، خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو ژبې، پکې صرف ما یو کتاب ولیدو، د دریم ژوند په لټون. د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه و.
د میلې تابعه کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکسټ بک بورډ شمول د پاکستان هری صوبې او د کتاب چاپولو هری لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړي، ولې د کوټې او پېښور ناغوي ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونه څنګه وه؟ د مشال ریډیو نور خبرونه څنګه دی سویل لري؟ نو په 00420211420 باندې خپل پیغام مونږ ته ریکارډ کړئ. اوس موږ ته دومره وخت سپمولې چې منور شاه یو وار بیا د پاکستان او نړۍ او د پښتونخوا مهم خبرونه تاسو وړاندې کړي.
نن د قبایلی سیمو سیاسي ولسی مشران د ګنشمیر خلکو سره د اسلام آباد په ډی چوک کې د خپلو آئینی حقوقو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو ګنشمیر خلک د فاټا سیاسي اتحاد په مشرۍ د قافلې په شکل کې اسلام آباد ته رسیدلي او هلته د پارلیمان د ودانې مخې ته به احتجاجي غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر یو وار بیا دغه هیواد کې د داعش ډلې موجودګي رد کړې ده. ویلي دي او اعزاز احمد چودھری پرون اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي دي چې د داعش په نوم کومه ترهګر ډله په پاکستان کې شتون نه لري او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې د دې ډلې سره تعلقات جوړ کړي. د پاکستان د پوز بشر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنۍ سرکاري دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. د پوز د مطبوعاتو څنګه وایي نوموړی به د امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو پر مهال د سیمې د سولې او ثبات په حق له په دوه اړخیز تعلقاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره یو سیمهیز اجماع ته اړتیا ده. محمد معصوم ستانکزی نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي موافقتنامې په اړه یوې غونډې ته ویلي چې هیواد یې په یوازې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی. فرانس په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مضبوط ګړ راقه خار باندې هوایی بریدونه شروع کړي دي. په یاني حال کې په فرانس کې د هغه تن لټون جاری دی د کوم پاړه چې فکر کیږي د پیرس ترهګر بریدونه یې منظم کړي وو. او د امریکا او روس ولسمشرانو پرون په ترکی کې د جی 20 د سرمشریزه پسند کې ملاقات کړي. وایټ هاوس وایي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیمه غنټه خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث وکړ او اسپدې سلا شو چې د دې کړه کې حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته ضرورت لري.
له همدې سره د خبري غړې او د نن لپاره د مشال رادیو خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار به په 9 بجو بیا ستاسو په خدمت کې یو ک په همدې سپو پات شوینو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. موږ ته اجازه راکړئ. الله پامان.